السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې ولنه نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې په کورنیو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروي او جمهوریت لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نورو
مهم خبرونه د پاکستان او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو ولې طالبانو ویان دغه راپورونه رد کړي دي خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي او د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و د خبرونو تفصیل د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی و د دا ادعا وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی بلخوا نن په خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی په خوا لږ ناروغه و خو ډېره موده کېږي چې بیرته ښه شوی او هیڅ تکلیف نه لري د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټ شورا یو مشر ملا حسن رحمانی له مشال لیډو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم اخیستی و خو پرون د طالبانو یو بل بیان قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال لیډو ته رالیږلی چې وایي د ملا حسن رحمانی ملا عبدالرازق او ملا محمد رسول په دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړې چې دوی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د خپل منځي اختلاف راپورونه راغلي دي خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي د سیمې نه زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو کورمې نوخار سیمو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي د نوخار په پیرپایه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومان او په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپرېوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي د کوهاټ د پولیسو او چارواکي فضل نعیم د پیښې په اړه وایي
د یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کاله عمر دی د دوه بچی د په دې واقعي کې یا بات کی او دن علاوه رضوان د ده اهلي خانه او د ده کوم دوه نور بچی دی هغه پکې زخمیان شوي دي
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د بارانونو د لړې به لا یو څو ورځې دوام لري د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 30 زیات کسان نیولي هم دي چې اوس په بند کې دي په دغه کچا بادې کې د خیبر پختونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې سی ډي ای مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي وو چې د کورونو ړنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو لپاره وخت ورکوي متاثره خلک وایي سامانونه یې تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروستو هیڅ سرپناه نه لري چارواکي وایي چې حکومت دغه سیمې غیرقانونه ګرځولې وي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړ خو بیا خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولي سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي په کابل کې د یو ایچ سی آر ویان نادر فرهاد مشال لیډو ته ویلي چې سمو د مخ کې په افغان بستی سیمه کې یو شمیر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابر کړي د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زه وایم چې بازار دې کولاو شي، لارې دې کولاو شي، کاروباری ماحول دې کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي لږ تر لږه سلو کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپا د تیښتې کوشش کاوه چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریته د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کیږي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنه مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی دی. د بانکیمون دفتر پرون د حمله ترهګري بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلې دي دا یوه وحشیانه حمله وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې خواوشا 450 کورونه ړنګ کړل شوی دي. یو متاثره تن وایي
زنانه د ناستې دي پټاګا او دار ما واړو واړو ماشومان په لکه سوپر هسپتال کې دي. نن درې مرض ده چې لګیا دي زموږ د کپلو ته زموږ د هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان دي زموږ د الګوني ته کور نه میلاویږي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تاجران او اوسیدونکي غوښتنه کوي چې هغلته د بازارونه او کاروباري مرکزونه واپس خلاص کړل شي.
که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فورا پس دلته په بازار کولو ویتل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې تلې روانې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت بې وزله هنرمندانو ته د میاشتې وظیفه د جاري کولو اعلان کړی. یو هنرمند سوای
تر نن پورې زمون چا تاسو سونو کو دا 30,000 چې موږ مقرر کړی د میاشتې دا د کافی دي.
پونیس پروگرام سروے کے بالا سمیرا گل سر خبر واورے چې په کم عمر د یو پوهنتون د سیاسیاتو د سنگ مشردا
زمیندار کورنۍ سره تعلق ساتم چې په هغه کې د خزو نه بلکې د سړو په تعلیم هم ډېره ډېره توجه تر ته چانه دا ورکړي. خو زما والد سے د ټرند نه خبر و چې نن سبا څه روان دي نو په سبقونو باندې ډېر زور چولے.
پونیس پروگرام جمهوریت هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 450 کورونه وران کړل شوي دي. د عملیات چې نن په درېمه ورځ روانو د اسلام آباد پرمختیایي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا آبادې کې خلک په غیر قانونه توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګیر دي او اوس د سر پناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض مزاخیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آبادې I-11 په ضد د زیارت په ورځ شروع شوی اپریشن نن په درېم ورځ هم دوام لري. د CDA او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینرۍ سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیایي ادارې یا CDA یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وه چې اپریشن ختمېدو کې به 100 ورځې لګي ځکه چې اوسه پورې 40% کار سرته رسېدلی دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر رضا کورونه خالی کړي نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
دی سره زمون خبرې اترې چلی دي. لس اته ورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمون غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپله رضا خالی کړئ ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلي دي او هایکورټ هم فیصله کړي چې دا ځایونه دې خپلو اصلي مالکانو ته حواله کړی شي. خو چې کله مذاکرات ناکام شو نو موږ مجبورن دا آپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ ستادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مقور کوو چې دوی په خپلو لاسو خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروستو زموږ مشینري دا کورونه وران کړي.
متاثر شوی خلک دې آپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دو ورځې او دو شپې څنګه تیرې کړې؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چارسدې سره تعلق لري او کچا آبادې کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل:
زموږ زنانه دلته ناستې دي پټاګه او در ما وړ وړ ماشومان په لکه سوق هسپتال کې دي او لکه اوس هم داسې زموږ وروڼه دي نن درې مرض داسې لګیا دي زموږ د کپلو ته زموږ د هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان دي زموږ دا الګونی چې دې رونو لیدلې دا چې کم خلک ناست دي دې بیګان شپه تیره کړه سبا به بیا تیری چې موږ ته کور نه ملاویږي نو موږ به بیا شپه دې تیرو زموږ دلته کې کاړې پرتې دي نه آبادې کې راله څوک ځای راکوي نه بار لکه خپل زمین موږ کلي کوم نشته نو موږ لکه دې سړک په غاړه به ناست.
همداراز یو بل متاثر تن چې اقبال نومیږي او وایي د لسو کالو راسي یې دلته ژوند کولو خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم ځای نه ورکوي. دې زیاتوي:
ګڼ کور دی نو په هغې کې څه چا سزا کړو سم چا سزا کړو زه داسې چې خزم تقسیم کړې سم د پلرونو کولېږلې سم په ماماګانو وسپارلې سم څه وکړه سم څه وکړه دلته خو اول کرۍ نه درکوي کچا بادی لی ویمه ورکوي هلته لاړو نو یوه راته وویل چې د میخو کوټه به تخاري کړم او میخې به بار ودرېږي نو د میخو کوټې نه خو چوپړې ورخي
یوې بلې تور سرې چې د مومندو ایجنسۍ نه دیرش کاله وړاندې اسلام آباد ته راغلې ده خپل فریاد څه داسې بیان کړو: د یادونې ده چې پروس کال دسمبر میاشت کې د پېښور سکول حملې وروستو حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې وه او دا یې د امنیت دپاره خطره ګرځولې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې څو ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ د آی 11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې آی 11 د ټولو لویه ده او دلته خواوشا زر کورونه دي چې پکې د ځینې افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خواوشا 2000 پښتانه میشت دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون چې په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ، مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې غصب قبضه کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار ذبی الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په آیولس نومي سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیرقانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیچر په لاوی له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم یادیږي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونه دپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و، موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوشا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومن همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسېږي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخ ډب هم شوی، چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسي آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمې خلک د جرم لار خپلوي نو بلخوا د غریبو او مالداره طبقو ترمنځ د جګړې هم سبب کیږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل اسرار المومند وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د اواران سیمې ولسي آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان، کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتېرو لخوا کاروایانې روانې دي. دلته دوه پوښتنې راپورته کیږي. لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي. دویمه دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډه کوي. په مقاله کې راغلي دي د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډېره خطرناکه خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي، خو ځینې ریړه چلوونکي او مزدورکاره پښتانه چې په سبزي منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي. بلخوا د بلوچستان د اواران مشکي سیمې خلک هم په غربت کې اوسېږي. نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سختدریزۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي، نو ضرور به د دې هیواد د مالداره او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. مقاله کې راغلي دي چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي، جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي، نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوسې ته راوځي. همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولس ته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی، د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی. په مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو، بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د جنګي سیمو کې د خلکو وژنه په زوره له درکه کیدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې ښایي ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قامونو استحصال کوي. په مقاله کې راغلي دي ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی، خو دا ډېره خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوچ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسېږي. په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي، چېرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي. لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي. غرب هم هله پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې چې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بېکوره شو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دې له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. په دې هکله نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي. نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریډیو توای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقه باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي. هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه. نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده دوی ته قرضې ورکړي او دا مدد ورسره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالېدو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ دې بحال کېدو نه فوراً پس دلته په بازار کې لوېدل په کور دي او خلکو له مقاور کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټري وي چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دوکاندارون کړي. نو 9000 دي وروستو د هر دوکاندار شاته 2500 کسانو فیملي دو. نو که دغه د هلې ځلې بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکړي د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څومره نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شوي وو، هغې کې مال څومره پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ له نه دي راغلی دا دکانداران. نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې هم کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول. خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سیلابونو او بارانونو مالی نقصانونه اړولې دي. چارواکي وایي چې په قبایلي سیمه کې تر ټولو زیات نقصان کورمه ایجنسۍ کې رسېدلی چې 6 کورونه متاثره شوي دي. دغه شان هنګو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو نقصانونه اړولې دي. تفصیل له طارق اورکزی نه اورو.
خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او د سیلابونو له امله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوریدل دي. راپورون تر مخه په ضلع هنګو کې سنګیر بایپاس او لختي بانډې نه علاوه د کورمې په سده پیرکیوم خوارکلی او میرو کاسې کې د جمعې ماښام تیز باران وروسته سیلابونه راغلل چې له امله په دغو سیمو کې لسګونو ودانو ته اوبه ورننوتې چې له وجې ځایي خلک د مالي زیان سره مخ شول. په تازه پیښو کې خلکو ته اوریدلي زیانونه زیاتره په کورمه کې رپورټ شوي دي. د کورمې انتظامي چارواکی عبدالمالک مشال رډیو ته وویل تر او سش پیتو پوری کومنا داسی دی چه هغو تا زیان رسیدلی دی.
یش کومنا داسی دی چه هغو تا داسی جزی نکسا رسیدلی دی. چه دیوار خوندی دلی دی. چه براندو خوندی دلی دی. نا متاثر شوی دی دین علاوہ دیش کو نہ دسی دی په هغه کې او بنن نو وتلی دی په هغه کې د کونی ز کوم سامان دی لکه کلینی دی نور لوخی دی څه سامان دی هغه ته څه دسی لګ لګ زګ نقصان کې دلای دی او یا کورن نور نمونه مو تر غلی دی خو دا هم سروي روانه دی سروي وکړو
بل خو را برون در مخه د خیبر پختونخوا په بلابل سیمو کې د خالی پورز برانونو او سیلاب د سلور ماشومان په ګډون لګ تر لګه 15 کسان وژلي او سلور نور زخمیان کړي دي په نوخار کې د پیربایی په مقام په سیلاب کې دوه ماشومان او یو سړی د ډوبېدو وروسته مړ شوی دی پړو شوی کسانو کې د یوې ماشومې جنې مړه راوستل شوی دی او د نور لپاره په سیمه کې عملیات روان دي د دې نه علاوه په کوهاټ کې د رضوان په نامې د یو کس کور چت د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان مړه او څلور تنه نور زخمیان شوي دي د پولیسو وایان فضل نعیم مشال رډیو ته وایي دغه پیښه د خالی په سهار د ګډې روب خان په سیمه کې رامنځته شوې ده
یا بات کی اور دن علاوہ رضوان دادا اہل خانہ اور دادا کم دو نور بچی دی آغا پکی زخمی شوی دی نور علاقوں کے دفعی فضلی نقصان نہیں شد
قدرتی آفتون سره د مبارز ادارے یو چارواک مجاہد علی مشال رڈیو تول نور برنون لواجی پا مختلف سندون و اخوڑو کے دو ابو کچو چتی کی
خوڑو ساسان کا یا دریائی کروم نسان کا کن کرو ندی اوی تے مخیا ویلی ہو مخیا وائی ناو تکری ہوا چرا تو سدو کرو ندی کنا حکم کرونا مطلب محفوظ کو اخبل بچی محفوظ کو ہو دین علاوہ پولیٹیکل ایف سی ہو آرمی سے رہ کر اویا ریڈی رہے
مخه په ملک کې شروع شوي د بشاکال د برانونو د لړۍ به په راتلونکي یو څو ورځو پورې جاري وي او د خیبر پختونخوا ځینو برخو سره په قبایلي سیمو کې به دمې دمې سربرانونه کیږي طارق ورغزه مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر پختونخوا حکومت تر غریزه پل او نواس او ناروغ هنرمندار لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلی چې تفصیل یې د سرازهی په رپورټ کې اورو
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډېر زر 43 کروڑ روپۍ واخلي د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به دوی 1500 فنکارانو ته 1500 روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي پدی اڑا محمود خان زیات کڑا
دا اڈستان غریبان دے زپری شوی دی دے اٹوریزم دانا زپری شوی تو تکلیف دا پی سنگ سپاک آتا کالے تیر کرلا دے اکاموڈیٹ کول پکار دی دے غریبان بے روزگار دی دے کارنا نشتا دے دے پر یا مستقل انتظام کری کی مونگ بیرا پارا دا سی یا غلط فنڈ رہو برسو کمتلا کی مونگ بیتا ورکو ایزت نفسم خراب نشی اور دے خوشحالہ آسودہ حال کی جیرہ پارا دا پیسے مونگا تقریباً لاشی کار کوئی تھی دا 30,000 روپے کہ مونگ ہر یو کستا ور کوئی ہے
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بیوسې ژوندتی روي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي احمد گل اوی
پیسہ کا دما صرف گانا کا دما 75 سال عمر دے پدی کی سرنے نہ پورے زمین چا تکو سنو کو سر احمد گل سب اول خود زیاد سے پکاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی دمیش تھی دیر ذرا رمیش تھی یہ دادا داخل کافی تھی
کلی چی مشال ریڈیو پا پی خور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینہ پدی بابلو پختل نو دہا غوے ناوا
پا پسار چی دا شدائی حکومت یوڑی رخ کارنامہ بوی چیرے دا اوشی دیر سر کم اس کم دم بوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان ټاپ خو ناس کې دې سکرپټ دې دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته
هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي، او بلکې زه به دا هم وایم چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به په خپله طریقه باندې صوبایي حکومت به دې هنرمندانو دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دی نو قدم پورته کړي، دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي دروستیو کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو، هنرمندانو، لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی، او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي وایي د خاني شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبرونه رد کړي دي. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي، خو ځایي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د افغانستان هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او ټوله سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده، او د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغه کسانو د تیښت د مخنیوي لپاره عملیات کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان.
لنډ خبرونه تاسو ته شاهین بنیری وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام سروې. د دې پروګرام وروسته تاسو لپاره هفتهوار پروګرام جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زما دي حامد ساده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره سمیرا ګل میلمنه ده. سمیرا په شهید بېنظیر بھٹو یونیورسٹی کې د سیاسي علومو د څانګې مشره ده. هغه نه یوازې د ماسترز او ایم فیل کلاسونو ته سبق ښایي، بلکې د استادانو او د زده کوونکو د چارو انتظام یې هم په سر دی. سمیرا په صحافت او تعلیم کې هم ډگری لري. په عملی میدان کې هغې د پرنټ او الیکټرانیک میډیا لپاره کار کړی دی چې د یو انګریزي ژبې اخبار او د یو ریډیو لپاره د کار تجربه لري. سمیرا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره
مهرباني ملیحا چې تاسو مالا دا موقع راکړه چې نن خپل مینه والو سره نیک پنیره خبرې وکم، او هغوی زما د ژوند باره کې او زما د کامیابو باره کې واوري.
ډیره ډیره مننه درنه کوم. اوس لږ تاسو وایي چې دا کومې سیمې سره تعلق ساتي تاسو؟
زه په خیبر پختونخوا ډسټرکټ سوابی سره تعلق ساتم. زما تعلیم ټول په ډسټرکټ سوابی کې پرایمری، هایر سیکنډری او کالج، دا ټول سبق ما اوم په ضلع سوابی کې ویلې دي. هغې نه بعد بیا پېښور کې، ما پېښور یونیورسٹی نه په جرنلزم کې د ماسټرز ډگری اخیستې ده، بیا په ایجوکیشن کې د ماسټرز ډگری، هغې نه بعد پولیټیکل ساینس یعنی سیاسیاتو کې د ماسټرز او د ایم فیل ډگری، او نن سبا زه په پولیټیکل ساینس کې پی ایچ ڈی کوم، او دې سره سره زه په شهید بېنظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کې ایز اے لیکچرر او ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دواړه کار کوم.
ماشاء اللہ سره تاسو کافی تعلیم حاصل کړی دی او تجربه ما هم شته. ټول به تاسو نو هم تاسو د کار په حق لکو. او یو پوښتنه ده، هر څه نه مخکې به زه دا وکم چې ثوابه کې همیشه مونږ اولې دا ګورو چې زیاتره جینا کې د تعلیم په میدان کې مخې ته راځي، د دې څه وجه ده؟
د دې وجه دا ده چې د سوابه خلک چې کوم دی نو هغه ماشاءالله ډېر کلاو نظر لساتي، هغوی زړونه ډېر کلاو دي او ډېر دورندیش خلک دي چې هغوی ته دا پته ده چې د تعلیم نه بغیر، د محنت نه بغیر په دنیا کې اوسېدل او ځان له مقام جوړول دا ډېر ګران دي. که نوکری نه هم کوي، هغوی هغه تعلیم د خپلې کورنۍ لپاره استعمالوي، نو هغه زموږ لپاره یو ډېر زیات هغه انسپریشنل فورسز چې وي هغه سي رول پلے کوي. نو په دې وجه باندې د سوابه خلک ډېر زیاد خلک، ایون غریبانان خلک اوم بتاسو ګورې چې کوم وس نه لري، هغوی هم دا کوشش کوي چې په خپلو بچو باندې کاغذ زامن دي او کلوریانې دي چې په هغوی باندې ښه سبق ووایي. تعلیم طرف ته د هغوی رجحان ډېر زیات دی.
نو سنگ ساسو دا کورنے سا دا غاستاسو سر سمرا سپورٹ وو سمرا ملاتر وو او بیا آیا لکه سوابه که چه تاسو تعلیمی سلسله سر تو رسیده دا کالیج بوری بیا آلا تعلیم لپارا تاسو بیا پی خور تا شفت شوی کو سنگا
زمونگا کورنے بیسیکلی منگزی و زمیدار کورنے سر تعلق ساتم چه پا آغی کی دا خزونا بلکی دا سرو که تعلیم هم دوگر دیر توجه سر تا چانا دور کرے سکر چه اغوی سر ریسورسز دونه زیاتو وسایل دونه زیاتو چې هغه یو چې دا زمونږ لپاره جایدادونه او دا زمونږ لپاره مستقبل وسایل دي مونږ ته د دې سي ضرورت نشته لږ خو زما والد صاحب چونکې هغوی په آرمی کې جاب کړی وو هغوی د کلي نه بهر پاتې شوي دنیا کې د ټرینډ نه خبر وو چې نن سبا څه څه روان دي او بهر خلک څه کوي نو په دې وجه باندې هغوی زموږ د ټولو روریانو خویانو په سبقونو باندې ډېر زیات زور اچولی وو نو ابتدایي تعلیم خو ما هم په خپل کلي کې حاصل کړو دا چې کله د کالج مرحله راغله نو کالج زموږ د کلي نه بهر په یو بل کلي کې وو هغه ټرانسپورټیشن ډېر زیاتې غټې مسلې لوکل ټرانسپورټ استعمالول مونږ سره خپلې ګاډۍ نه وو نو هغه روزانه تګ راتګ کله زما مشر ورور کله کشر ورور هغه به ما سره ته ځکه چې پښتنو او معاشرو کې ښځه یوازې نه شي ګرځېدی هغې سره خامخا د کور یو بنده پکار نو هغه هم ډېر زیات تف مرحله وه خو هغه تېره شوه بیا ما بی اے کو بی اے نہ بعد جاتا ماں والد سے بھی سینا تو یونیورسٹی کی ایڈمیشن نہ خلے نو بس وہی یو بول سٹیپ وا بس تو پتہ خبر کہ وہ سیدل ماتر اس داسی سے سورس نو نہ ما سو کرے لیتی اس دل تک نو بس من سر صرف یو آپشن ہوتے تو ہاسٹل کے پاس ہی دم او ماں پوزا اچھا کالا تو ہاسٹل کی تیر کر اس سمون پورا خاندان لکه خپل ماشومان تر رواني چې نسل والے زمونږ کې دی لګې دی یا الکان دی نو هغه ته مونږ ایز رول ماډل پېښ کړي چې دوی دونه سختو کې سبق ویلې دي او دې فیس تر رسیدلي
دا خو ډیره خبره ده ماشاءالله تاسو ځان پروف کو ثابت مکو او نن سبا په دومره کم عمر کې دا هډ اف ډپارټمنټ یې د هاسټل خبره کې دا کنه نو زه به دا تاسو کوم د سډيري جنہ کې به وی چې دا غوي پسیما کې به د اعلی تعلیم سہولت نه نو هاسټل د ژوند په باره کې اکثر خلق نی زړه نه زړی نو هغه ته به تاسو سره ویل غواړي هاسټل ژوند کې لکه تاسو سخت وی او کنه آسان ورسه
بالکل سخت ډیر زیات ذکر وی چې د کور په شان ته ماحول تاسو ته کلم نشي ملاوي دی په کور کې تاسو سره خپل مور پلار خپل ورور خور چې هغه تاسو هر یو غم شیر کوي هغه تاسو هر یو بوج شیر کوي او په هاسټل کې داسې چې تاسو بالکل انډیپندنت شئ لکه د خوراک غم به تاسو ځان ته پخپل کوي د کپړو وینځلو غم به پخپل کوي ډیوټي لپاره ټایم د سیدل کیږي چې تاسو نه بس مس شونه دا تاسو ریسپانسبیلټی ده چې تاسو بهر یو کار نو هغه ټایم مینجمنت او هغه تاسو باندې چې کوم ریسپانسبیلټی شي هغه ډبل شي خو زما په خیال خو ډېر ښه ایکسپیرینس دی په هاسټل کې پاتې کېدل د مخکې ژوند لپاره یو ډېره ښه تجربه ده چې بنده یوازې ځان باندې هر یو کار کولی شي او چاته محتاج پاتې نشي او بل دا چې د ژوند هغه سخت نرم ډېرې ښې وپېژني
اړومبه خو تاسو د پرنټ او الکترونیک میډیا سره کار کړی نو وروسته بیا تاسو استاذي شعبې ته رالی نو دا کار بیا تاسو د چرته نه شروعاتو کو کم ځای کې هم کار وکړو اوریدونکو ته ووایه
ما اصل کې شروعات خپل کیریئر هم د جرنالیزم نه کړی وو او زما ډېر زیات خواهش وو چې ما دا ډیګري واغسته استعمال کړم د دې نه زه فائدہ واخلم د ځان لپاره او د کام لپاره خو چونکه ام هغه خبره چې موږ د پښتنو په معاشره کې پاتې کیږو بعضې سیزونه د لرې نه بدل ښکاري او چې کله تاسو ته نږدې لاړ شي نو هغه ډېر بدلي ما ته لګېده چې زموږ سوسایټي د ایز ا رپورټر داسې کار کول هر چې تتلل وخت بې وخته پاکستان کې اسپیشلی په خبر کې چونکه حالات هم ډېر خراب هغوی ته ډېر زیات ریسک لګېدو ما هغه ټایم کې پولیټیکل ساينس کې ماسټر سکول وسره وسره نو ما ویل چې دا زه چینج کوم او زه هغه طرف ته لاړ شم چې دا هغې نه هم ما ته فائده وي هم دې قوم ته فائده وي او هم زما فیملی ته یا سوسایټي ته څه اعتراض نه وي هغې ما دې صورت کې ډېر ښه طریقې سره ایکسپټ کړي او ما دا بیا هم ډېر عزت راکړي نو دا به ډېره بهتره وي نو ما شروعات د پاکستان نیشنل انټرنشپ یو پروګرام دی چې هغه ګریجویټس کوم وی هغه ته جاب ورکړي هغه کې ما اپلای وکړه او اسلامي کالج چارټرډ یونیورسيټي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ما ته 1 year کانټریکټ ملاو شو هغه 1 year کې ما د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ټیچینګ وکړو او دا زما د ټیچینګ لومړنی شروعات وو چې ما خپل پیشه د جرنالیزم نه د استاد طرف ته کنورټ کړه هغه سره سره ما ریډیو پاکستان او ریډیو خیبر د پاره رپورٹ سکول خو بیا وسره وسره چې زما سبق هم شو ما پولیټیکل ساينس کې ماسترز کمپلیټ کړو بیا ما ایم فل سٹارټ شو ایم فل کی بیا زما ریسرچ ورک نو هغه ته کی بیا ما دواړه سیزونه مینټین نشو ساتلی ما جرنلزم ټوټلی یو سایز تکو او ما په خپل ټیچینګ او په خپل سبق او ریسرچ ورک باندې په دې سیزونه باندې ما فوکس کړم.
جرنلزم کې چې کله تاسو وینو تاسو چرته کار وکړو او دا هغه تجربې نم څه زده کړل؟
جرنلزم کې چې کله زوم نو 3 مانث لپاره ما په ډیلی ټایمز نیوز پیپر کې دلته پشاور بیرو کې ما یو 3 مانث کار کړو ایز اے رپورٹر او ایز اے انٹرنی رپورٹر. نو هغه زما بالکل انیشیل ایکسپیرینس هغه نه مخکې ما چې جاب هم نو کړی ایون زه د یونیورسٹی نه بهر څه دپاره وتلی هم نو هغه سیز زما لپاره ډېر زیات خو چې هغې سره ما ډېر سیزونه زده کړل که ډېره پوه شوم اسپیشلی په جرنلزم باندې ما ته پته ولګېده چې که په دې کې زه مخکې تلل غواړم نو ما ته به څومره سټرګل کول وي او کوم کوم سیزونه به فالو کول وي چې هغه مخکې زما د کامیابۍ لارې هوا مارول شي. هغه دوران کې بیا د فاټا سیکریټریټ نه خیبل یو پروجیکټ شروع شو چې هغوی کرنٹ افیئرس رپورٹس پیش کول. هغه کې آئی ڈی پیز والا ډېر زیات پرابلم وو او په پېښور کې چې کوم لړما ایریا ده نو په دې کې د آئی ڈی پیز کیمپس لګېدلي وو او د هغې لپاره هغوی ته د فیمیل رپورٹر ضرورت وو. هغه پروجیکټ مونږ درې فرینډز وو هغې کې مونږ ته کار ملاو شو او هغې کې به مونږ هغه لړما کیمپ ته به مونږ تلو کچګړی کیمپ ته به مونږ تلو او هلته کې په زنانو او ماشومانو ته چې به کوم په کیمپ لایف کې کوم ایشوز وو هغوی ته به کومې مسلې وې نو هغه به مونږ هغوی سره ډسکس کولې او په هغې باندې به مونږ رپورٹس جوړول او هغه به مونږ بیا د ریډیو خبر نه پیش کول.
تاسو د جرنالیزم تجربه لرې بیا دغه شانتي اوس تاسو بالکل یو نوی شعبه دغه کې کار کوي لکه هډ اف ډپارټمنټ. نو دې دواړو کې تاسو لوی فرق څه محسوسوئ؟
چې کوم جرنالیزم فیلډ نو هغه کې زمونږ ټول اکټیویټیز چې کوم نو هغه 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 کې زمونږ صدا سے لانگ ٹرم پلاننگ بنو هغه به وخت سره روانه خبره وا چې نن به کوم کار وو هغه باندې به مونږ نن فوکس کولو او سبا سره به ختم شو ځکه چې یو خبر به نن لپاره خبر او سبا لپاره به خبر پاتې نه شو. اوس کوم فیلډ دی ټیچنګ فیلډ دی په دې کې مونږ سره د ماسترز پروګرام دی او د ایم فل پروګرام دی او د دواړو ډیوریشن دوه کال دی. دوه کالو لپاره هر یو سټوډنټ مونږ سره انوالو شي. د دوه کالو کې د هغوی د تعلیم د هغوی د کریکټر بلډینګ د دې ریسپانسبلټي په مونږ باندې او اسپیشلی په ما باندې د هغوی د هر یو کنډکټ. نو زه د دوه کالو لپاره د هغه ماشومان چې په کومه طریقه باندې د دوی کریکټر بلډینګ ښې طریقې سره وشي روان دوی ته زیات نه زیات فائده ملاو شي د هر یو فیکلټي ممبر نه دوی زیات نه زیات زده کړه وکړي.
تاسو چې اوس هډ اف ډپارټمنټ یا د دې مطلب څه یو لکه نورې څه ذمهوارۍ دي چې ستاسو په غاړه دي؟
هډ اف ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا یو اډمنسټریټیو پوسټ دی چې په دې کې زمونږ نو هغه د ټیچنګ نه علاوه بیا د اډمنسټریشن هم شي. اډمنسټریشن مطلب دا دی چې زمونږ صرف سبق خولو سره تعلق نه بلکې مونږ سره څومره سټوډنټان دي څومره شاګردان دي د هغوی څومره مسایل دي د هغوی لپاره به کلاس روم کوم ځای ارینج کیږي د هغوی لپاره به سیټ څومره دي د هغوی لپاره کمپیوټر څومره پکار دي د دوی کلاسز به څه ټایم شروع کیږي څه ټایم به ختمیږي دا ټولې ذمهوارۍ د هیډ اف ډپارټمنټ وي چې کوم د ډپارټمنټ مشر وي څنګه چې په کور کې یو مشر وي ځکه چې د مشر نه بغیر یو سیستم هم نشي چلېدی یو ارګنایزیشن یو انسټیټیوشن هم نشي چلېدی ځکه هغه به آرڈرز ورکوي هغه به رولز جوړوي او بیا چې کوم سبآرډینیټس وي کوم کشران وي هغوی به هغه فالو کوي. ایز اے هیډ آف ډپارټمنټ زما ذمهوارۍ هم دا دي چې زما د شاګردانو په یونیورسټۍ کې څومره ټایم تېرېږي هغه ټایم به د هغوی لپاره زه مینج کوم چې دوی په دې کې څومره وخت سبق وایي کم ټایم به دوی ته بریک لپاره ملاویږي کم ټایم به دوی ته د کمپیوټر لیب لپاره ملاویږي کم به دوی د لایبرري لپاره وي دغه سي چې کوم مونږ سره نور استادانی وي دا هغوی سم مسایل وي دا هغوی چھٹی وي هر یو چیز هغه زما ذمهوارۍ کې راځي چې هغه کارونه به مین اډمنسټریشن به صرف ما سره په رابطه کیږي هغوی ته به دا ټول مسایل زمخ کې کوم.
د مستقبل لپاره ستاسو څه پلان دی؟
مستقبل لپاره زما خو چونکه خپل عم تاسو ته ما شروع کې هم عرض کړو چې زما پی ایچ ڈی روانه ده زما دا خواهش دی چې زر نه زر دا کمپلیټ کړم ځکه چې زمونږ په ډپارټمنټ کې ایم فل کوالیفیکیشن صرف زما دی نو چې ما سره کوم فیکلټی ممبرز دي هغه ټول ماسترز کوالیفایډ دي. زه ایم فل پروګرام چې زمونږ ډپارټمنټ کې کوم شروع دی هغې لپاره مونږ ویزیټنګ فیکلټی ممبرز راغواړو او یو سبجیکټ هغوی ته ټیچ کوم. زما دا اراده ده چې زه خپل ډپارټمنټ کې پی ایچ ڈی پروګرام شروع کوم. د پی ایچ ڈی پروګرام شروع کولو لپاره مونږ سره یو پی ایچ ڈی فیکلټی ممبرز ضروري ده. دا د یونیورسٹی یونیورسٹی قانون دے چې تاسو سره کله پوری پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر نه وی تاسو پی ایچ ڈی پروگرام نشي شروع کولای. زما دا خواهش ته چې پولیټیکل ساينس ڈپارټمنټ کې ماسټر سره سره بی ایس پروگرام هم شروع شي، ایم فل پروگرام خو روان دی، پی ایچ ڈی پروگرام هم شروع شي او دا ډپارټمنټ بوست شي، موږ سره د سټوډنټ سټرینث زیات شي او دا یو ښه ډپارټمنټ موږ ثابت کړو چې زموږ کم شاګردان زموږ نه ځي، هغوی سبق پوره کوي، هغوی بیا په ښه ښه فیلډ ته لاړ شي او هغوی
امید دا پروگرام بستاسو خوښ شوی وی. لزان خیال ساتے دا، اللہ پامن.
دا مشال ریڈیو دا د پاکستان 2013 زیږیز کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ تورونو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت څه ارزښت لري؟ دا رپورت د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنی لري؟ آیا دا رپورت جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه؟ په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ نه کېدو باوجود آیا ځینې ګوندونه دا مني چې رښتیا هم درغلۍ نه وشوي؟ په 2013 زیږیز کال کې د انتخاباتو کمپین پر مهال ځینې ګوندونو خپل پیغام ولسته ځکه هم نشو رسولی چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي ول، دا د درغلۍ په زمرې کې راځي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د رواني یعنی جولای میاشت پر 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته د وینا پر مهال وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورت وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. عدالتي کمیشن د جولای پر 15 او 14 په خپل رپورت کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د عدالتي کمیشن د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ هغه وخت جوړ کړل شو چې تحریک انصاف پر واکمن مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ تورونه پورې کړل او بیا تیر کال 100 میاشتې په اسلام آباد کې مسلسله احتجاجي ناسته وکړه. د 228 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. هلته د رپورټ تر خپرېدو وروسته نواز شریف په خپله وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهی کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعی تناظر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کے مینڈیٹ کا کی اظہار نہیں تھے.
د رپورٹ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ٹویٹر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني. عدالتي کمیشن په شاوخوا 3 میاشتو کې ګڼې اورېدنې وکړې او له سیاسي ګوندونو، انتخاباتي کمیشن، د انتخاباتو پر مهال واکمنو چارواکو یې شواهد، د هغوی دریدونه او بیانونه واخیستل. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د همدې رپورټ او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې عدالتي کمیشن څومره ارزښت لري. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي کله چې د ولسي یا قامي ارزښت مسله پیښېږي نو بیا عدالتي کمیشن جوړېږي او د دې کمیشن پریکړه بیا وروستۍ وي.
په یو ملک کې چې کله داسې یو مسله راپیدا شي چې هغه د قومي اهمیت وړ وي، په هغې کې بیا اکثر د جوډیشل کمیشن چې هغه خالص ججانو باندې مشتمل وي، عدلیې په مهم غړو باندې نو هغه خپل تحقیقات کوي معلومات کوي بیانونه اخلي شهادتونه غونډي او داغې نه پس بیا هغه کښاله باندې خپل یو داغې کوم نتیجې دوره سیاغت ورکوي نو د جوډیشل کمیشن خو ډېر لوی اهمیت ځکه چې دا تقریبا په دغه کښاله باندې یو اخیری رایې وي یو اخیری فیصله وي پاغې باندې داغې سره عموما څومره چې فریقین وي څومره چې ډلې وي هغه اتفاق لري ځکه چې داغې د پاسه بله خبره کول بس خو پکېدی شي دا تر څومره ځکه چې انسان یو کامل فیصله تله هم نشي ورکولی په هغې کې گنجایش وي د خبر وترو خو هغه کم از کم د دغې مسلې د هواري لپاره یو اخري فیصله وي.
خو په پاکستان کې د عدلیې په سیاست کې کردار هم جوت دی. آیا دا ویل کېدی شي چې د عدالتي کمیشن رپورټ له سیاسي اثره آزاد دی او که څنګه؟ شهاب الدین خټک وایي دا نشي ویل کېدی چې دا رپورټ به له سیاسي اثره په بشپړه توګه آزاد وي.
زه بالکل دا نه وایم چې دا جوډیشل کمیشن چې کوم رپورټ دی د سیاسي اثر نه یا د ریاستي اثر نه آزاد دي. ما خو وختي عرض کړو چې زمونږ سیستم یا نظام داسې دی چې په هغې کې د ملک همیشه دا فریاد کېږي چې دا ډېر کمزوري او نازک صورت حال سره مخامخ دی او په دغه بنیاد باندې بیا د سیاسي خلکو نه یا عدلیې نه هم دغه تقاضا کېږي چې څومکې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو داسې څه فیصله مه کوئ چې مونږ ته نورې مسلې جوړي. نو سیاسي اثر به په دې کې ضرور وي او یو آزاد بالکل هغه چې کوم داسې انصاف چې هغه په بعضې ملکونو کې به وي یا په خواوو یا اوس هم شته او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک هم د دې نظام پیداوار دي او مونږ دا نشو ویلی چې زمونږ عدلیه مکمل انصاف.
شهاب الدین خټک د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري په مثال ورکولو دا ثابتول غواړي چې څنګه په پاکستان کې عدلیه په بشپړه توګه منصفانه فیصلې نه کوي.
مونږ ګورو چې افتخار چودري چې دې قوم د ډېرو قربانو نه پس په داسې شکل کې راوستو چې هغه مکمل انصاف کولای شو. هغه سره دا قدرت موجود و. هغه د هغه وخت هغه قوتونو له شکست ورکړی و د عوامو په زور چې کم نه همیشه عدلیه یا سیاسي خلک تیریږي خو هغه هم بیا په خپل وخت کې راغلو هغه انصاف نه کړلی شو. د خپل ځي په معامله کې هغه بې انصافي وکړه خپل ذاتي معامله کې هغه بې انصافي وکړه همدارنګه هغه د یو ګوند خلاف کار کولو د بل ګوند په حق کې کار کولو نو مسلې شته.
عدالتي کمیشن ته د پاکستان ګوندونو د درغلۍ په اړه بیانونه ورکړي ول. په دې ګوندونو کې یو عوامي نېشنل ګوند هم و. د دې ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي دوی عدالتي کمیشن ته تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ اسناد ورکړي ول.
خو په هغه کې اسناد داخل کړي وو او هغه شواهد مو داخل کړي وو چې په اوته موږ دا ویلي وو چې په انتخاباتي کمپین کې موږ ته موقع نه ورکړل شوی چې موږ خلکو ته ځان ورسو او هغې نه رایې وغواړو ووټ وغواړو او خپل منشور خپل مقصد هغې ته ورسوو ځکه چې دهشتګردو او ترهګرو په موږ باندې حملې کولې او دا اعلان یې کړی چې زموږ ګوند به نه پرېږدي. نو په دې لحاظ باندې موږ ویلي وو چې دا درغلي به ځکه چې موږ انتخاباتي کمپین کې لکه نورو ګوندونو چې برخه اخیسته داسې موقع موږ ته په لاس نه راغلی. زما خیال دی چې دې سره خو هغوی اختلاف نه دی کړی خو دا هغوی ویلي چې څومکې زیات زور پکې د پی ټی آی والا لګولی نو پی ټی آی والا هدف ته چې د نواز شریف جوړېدل غلط شوی دي. نو اصل کې هغوی قضاوت یا فیصله یې پی ټی آی په دې دعوې باندې کړې ده. زمونږ د دې خبرو ذکر پکې شته خو طبعا فیصله یې په هغوی په دې ادعا کړې ده.
په دې صورت کې د انتخاباتو له کمپینه تر انتخاباتو پورې د منظمې درغلۍ نه کېدل آیا رښتیا خبره کېدی شي او که نه؟ افراسیاب خټک وایي پولیس افسرانو به هر سهار د دوی د ګوند غړو ته ویل چې له کوره دې نه وځي ځکه چې وسلوال ورپسې ګرځي.
زمونږ په خیال کې وا چې مونږ ورته دا خبره هم کړې وه چې یو خو زمونږ په کمپین باندې حملې وشوي زمونږ د امیدواران وایو کینډیډیټان هغې کې ځینې خلک شهیدان کړی شو ووټران زمونږ ووژلې شو. کراچۍ کې د انتخاباتو په ورځ باندې چاودنې وشوې زمونږ په کمپ کې او ډېر مګري زمونږ شهیدان شو. دا مونږ په دې اکاډمۍ کې اسناد ورکړي وو لیکلي او دې لپاره مونږ د هوم سیکټري نه کاغذونه هم راوړي چې هر سهار به فرض کړه مونږ ته پولیس والا به ووایي چې تاسو مه راوځئ. دا به ووایي چې دوه خودکش راغلي دي او تاسو لټئ یا موټر راغلی دی تاسو لټئ. نو زمونږ چې کوم امیدواران وو هغوی ته به هم دا خبره کوله او زمونږ د پارټۍ چې کوم خلک وو د کمپین د ذمه وار خلک چې وو هغوی ته به هم دا خبره کوله دا هم یو نفسیاتی حربه وا علاوه د فزیکی جسمانی حملو نه چې موږ کمپین باندې شوې ورسره داسمه وا چې د مورو پولیس افسرانو وو هر سحر زمونږ په مګو په ټلیفون په ذریعہ دا خبرې کولې.
افراسیاب خټکوای په پاکستان کې ځنو طاقتور او کړې او پوره هڅه وکړه چې د عوامي نشل ګوند مخه ونیسي چې بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن نشي. دا د دې لقبل تحریک انصاف واکمن شو چې د افراسیاب خټک په وینا صوبې ته تاوان ورسید.
اصل کې پښتنو کې خو خبره واضح وا پاکستان کې او خلکو چې زور رسی هغوی دا نه غوښتل چې عوامي نشل پارټي انتخابات وګټي ځکه چې افغانستان کې چې په 2014 کې کوم بدلون را روان و هغې دپاره هغې نه غوښتل چې زموږ د ګوند په داسې موقعیت کې وي په داسې پوزیشن کې وي چې هغې خبره دنیا واوري ځکه چې هغوی چې څه په افغانستان کې کول غوښتل نو زموږ پارټي د هغې سره مخالف وه نو ځکه زموږ د پارټي چې وه دا لرې وساتل شوه. یو دا بل دا خبره چې تاسو وګورئ هلته کې داسې حکومت راغی چې هغه بیخي سیاسي د ګوند نابالغ حکومت دی. دا د دوه کالو شو او چې کوم مرکز نه پیسې راځي د اقتصادي ترقۍ لپاره هغې کې 80% پیسې چې دا ونه لګېدي او بېرته راغلي نو دا خپله یو لوی نقصان دی صوبې ته. یو د صوبې ته چې هغې کې ترقۍ ضرورت دی سرکونو ضرورت دی اسپتالونو ضرورت دی نور شیونو ضرورت دی اسکولونو ضرورت دی هلته کې یعنی په کار ده چې دوی زیاتې پیسې راغستې چې کومې شته پیسې وي هغه یې ونه لګولی شوې.
د 2013 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې پیپلز ګوند هم برخه نه شو اخیستی حالانکه دا ګوند په سند او وفاق کې واکمن وو. د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډی وایي دوی په بیا بیا ویلي ول چې په کمپین کې دوی ته د خنډونو پیدا کېدو له وجې دا تر انتخاباتو مخکې درغلي یا ټګي ده.
موږ مخکې وویل چې دا پیپلز ګوند د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ پاکستان پیپلز پارټي ورکرانو ته اجازه نه وو الیکشن کمپین کولو لور پارټي ته اجازه ورکړه کمپین کې بلکې عوامي نېشنل پارټي او داسې پارټیانو چې اجازه نه وو ریکارډ نه راوځي چې تاسو یو کوشتی کو یو پهلوان چې دغه وټرو لاس په ورته کې د سر کوشتی کو خو کوشتی نه کیږي کنه خو باوجود هم پاکستان پیپلز پارټي دا موقف لري چې موږ جمهوریت پارلمان دغه مضبوطی لپاره به حکومت اپوزیشن به یو لمرانه کردار ادا کوي. موږ وایو چې دا دغه موږ جګړه کې چې داسې قوت هغه نه وادي فائده چې هغه چې دا پاکستان کې امریت راولي موږ به جمهوري پروسس کې چې هغه موږ څومره مخالفین دي موږ به د پولیټیکل پروسس کې د جمهوري هغه چلولو کې موږ به هر حکومت سپورټ کوو هغه پی ټی آی هغه پی ایم ایل ای هغه کوم حکومت هم وي موږ به ورسره په دا پروسس د ادارې مضبوطي د پارلمان بالرسي پر به ورسره یو.
همدا لامل دی چې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د 2013 زیږیز کال انتخابات په بشپړه توګه شفاف نه ول.
موږ دا نشو ویلای چې دا الیکشن مکمل چې دا شفاف الیکشن دا غیر نه دا خبره وړاندې راوځي چې دا دینه مخکې چې کوم الیکشن شوی دی هغه هم شفاف هغه شي نه وي او په ټول الیکشنو کې څنګه څه ګډوډ څنګه څه د حکومتي چارواکو د طرف نه یا د نور مالداري خلکو طرف نه ځکه چې پاکستان کې جمهوریت مخوی چې الیکشن کول ته وای او الیکشن کې دلته خو د ولس مینن وی چې ساز یعنی یو کمسل کې څه دخل کو کړی الیکشن پر هیڅ کار نه دی غریبانو دغه چې هغه الیکشن د خپل معاشي بنیادونو په وجه نشي کوله دلته خو جمهوریت په دی وجه جوړ لوي سوال دی چې کې صرف د دې جاګیردار سرمایدار چې دا شرکت کوي او دغه جاګیردار سرمایدار چې هغه د دې د پاره خپل سیاسي ګوند ګوندونه جوړ کړی دی او هغه ګوندونه چلای د پیسو په زور او بیا د پیسو په زور الیکشن کوي. خبره دا ده چې دغه ټول مسلو څه حل برو بس لغواړي او ولس کې څومره تعلیم زیاتی څومره غریب زیاتی کی پوهه زیاتی کی شعور زیاتی کی ولکه د نورو غلطو خبرو بعد دغه خبرو هم بیا غي جواب بکي.
فیصل کریم کونډای وای وس تحریک انصاف د عدالتي کمیشن رپورت منی نو اوس باید د پاکستان ټول ګوندونه انتخاباتي اصلاحات راولي.
دغه مطلب چې دغه کې بيټي مخې ویډیو چې کوم فیصله راځي مونږ بدره ما ده عمل درمستو او هغه ومنه لا فیصله اوس خبره ده چې یو سال پکار دادا چې مونږ پارلیمنت کې قبولنه جماعتونه چې کوم انکلودینګ پی ټی آی کې ني الیکشن ریفورمز کی چې مخې کوم الیکشن پاکستان کې راځي لګیا ده هغه ماده چې مونږ د ریفورمز راولو چې د مخې الیکشن چې د الیکشن کمیشن مضبوط کو چې حق کې دارې پی ټی آی الزامونه خو لګي چې الیکشن کې ځل شوې ده اوس نږدې خیبر پښتونخوا کې هم یو بل ځای الیکشن شوې ده هغه کې پی ټی آی دا نو چې ځل دي چا کړی ده هلته هم
افراسیاب خټک وایي یو پارلماني کمیټه ناشته ده او دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راولي. البته د پر تحریک انصاف ګوند هم انتقاد کوي چې د خیبر پښتونخوا په سګنۍ او بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ ذمہواري نه مني.
دلته پارلماني کمیټه ناشته ده انتخاباتو کې اصلاحات او کې زموږ د ګوند نمائندګي مشته نو موږ کوشش کوو چې دې کې به اصلاحات وشي چې انتخاباتي نظام د دې غلطیو نه پاک شي. دا خو بنیادی خبره ده. البته دا چې کم چې بدیاتی انتخابات شي نو دا خو دومره لوی یو قسم په شرمونه شرمولی تاسو ګورئ چې شپږیش نه زیات کسان مړه شوي د هغې ذمهواري چا وانغسته انتخاباتو کې د غریب ټول منی ذمهواري چا وانغسته یو ارب نه زیات روپۍ پ ولګېدې هغې ذمهواري چا وانغسته او چې خبره خوا دېخوا شي نو هغې وایي چې نو راځئ چې بیا به انتخابات وکړو نو مطلب چې بیا چې وکړو خو دغه زړو ذمهواري خو یې څوک واخلي که نه مطلب شپږیش مړی چې شي بیا ذمهواري به څوک اخلي نو پی ټی آی والا وایي چې بیا به انتخابات وکړو کوئی زړو انتخابات ذمہواری نه قبلی چې هغه اصل کې اخلاقی قانوني حکومت دی ذمہواری
تحریک انصاف گوند اپوزیشن ډلو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې لسره بلدیاتی انتخاباتو کولو ته تیار دی فیصل کریم کونډای وای د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتي کمیشن د مضبوطۍ او ازادۍ لپاره کار وکړي د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک دا غني چې د عدالتي کمیشن رپورت اصلي توجه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لانجې ته وه ځکه چې هغوی د لاهور واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي البته خټک زیاتوي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه هم رسوي ځکه چې تیر کال په هغه هیواد کې پوره هڅې وشوې چې ملکی حکومت ړنګ کړل شي
په درمه اغه مثبت دی ځکه چې داسې ویل کېدل چې د ایجوکیشن شاته داسې لاسونه وو چې هغوی دا جمهوریت بیخي ختمول غوښتو نو یو قسم ته هغې کوششونه مخه ونیولی شوه
د قانون چارو پوه شهابالدین خټک هم دا ګڼي چې تر یوه حده د عدالتي کمیشن رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي خو په پاکستان کې جمهوریت یوازې انتخاباتو ته ویل کېږي او اصلي جمهوریت لپاره ډېر کار نه کېږي
زمونږ لکه د نورو ډېرو نظریاتو جمهوریت هم دلته یو درامدشده نظریه ده دا زمونږ د خپلې ټولنې پیداوار نه ده او له بده مرغه همدغه وجوهات دي چې جمهوریت دلته په دې معنی کې اخیستلی کېږي چې بس چې چا زیات ووټونه واخیستو نو دا جمهوریت ده مسالې ډېرې دي د جمهوریت سره تړلې خبرې لکه د